وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. تاسو د ازادي راډیو د خبري پروګرام تازه صفی الله ستانګزه خرغلاست وایم. او ری چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان اداري پالیسي بدلی شوې او دوی تمل لري چې اسلام آباد خپل ژمنې عملي کړي. پاکستان ته د افغان ولسمشر د سفر په درشل کې د افغانستان حکومت وایي د پاکستاني ادارې پالیسي بدلی شوې او دوی د سولې په برخه کې د اسلام آباد د ژمنو د عملي کېدو تمه لري. د بریتانیا پولیسو پرون د پاکستان یو سیاستوال الطاف حسین چې د متحده قومي خوځښت د ګوند مشر دی او په جلاوطنۍ کې اوسېده په بریتانیا کې نیولای دی. نور مسایل هم لرو. د پروګرام دوی منیمایی کې به د ازادي اوریدونکو نیز خبرونه درته خبر کړو. خو تر هرڅه مخکې خبرونه د خبرونو سره ټکی. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد پرون په مزار کې وو او هلته د اسلامي جمعیت د ګوند اجرایی شورا له رئیس عطا محمد نور او وحدت اسلامي ګوند له مشر محمد محقق سره کتلی. د ایران د اټومي انرژي سازمان وایي د افغانستان د اټومي انرژي له کمیسیون سره د همکاري یو هوکړه لیک لاسلیک کړی. برتانوي پولیسو د سېشمې په ورځ په لندن کې د پاکستان یو پیژندل شوی سیاستوال الطاف حسین نیولی دی. پوره خبرونه. د ایران د اټومي انرژي سازمان وایي د افغانستان د اټومي انرژي له کمیسیون سره د همکارۍ یو هوکړه لیک لاسلیک کړی. د ایران د اټومي انرژي سازمان یو بیان کې ویلي د افغانستان د اټومي انرژي د کمیسیون یو هیئت د ایران اټومي وړتیاو سره د آشنایۍ او د سوله ییزې انرژۍ څخه د کار اخیستلو په برخه کې د دوه اړخیزو همکارۍ د پراخولو په هدف د هیواد ته ورغلی. ایراني رسنیو د دغه هیواد د اټومي ادارې په حواله ویلي چې د انساني ځواک د وړتیاو په روزلو او د صحت او کرنې په برخو کې د اټومي انرژي د کارولو په شمول بیلابیلو برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ هوکړه لیک لاسلیک شو. د افغانستان د اټومي انرژي کمیسیون نوې رامنځته شوې اداره چې د روغتیا، کرنې، صنعت، انرژي، قانون او چاپیریال په برخو کې له اټومي انرژي څخه د سوله ییزې استفادې هڅې پیل کړې دي. خپله د کمیسیون یا نور افغان چارواکو له ایران سره دغه هوکړه لیک په اړه تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سېشمې په ورځ په مزار شریف کې د اسلامي جمعیت د ګوند اجرایی رئیس عطا محمد نور او د وحدت اسلامي د خلکو د ګوند د مشر محمد محقق سره کتلی. د ښاغلي نور له دفتره یو خبر شوی خبر پاڼه وایي له زلمی خلیلزاد سره په دې لیدنه کې د افغانستان په عمومي سیاسي او امنیتي وضعیت، د ولسمشرۍ په انتخاباتو او د سولې په پروسې بحث شوی دی. د اسلامي وحدت د ګوند مشر او د اجرایی رئیس دویم مرستیال محمد محقق ویلی دی چې له زلمی خلیلزاد سره د سولې په اړه باندې خبرې کړې او همدارنګه د سولې د بهیر او د ولسمشرۍ په انتخاباتو له هغه سره بحث کړی دی. موږ ویل د بین الافغاني خبرو بهیر دې هم دوام وکړي او د طالبانو سره د امریکا خبرې هم یو ځای ته ورسیږي، خو په مجموع کې باید دا خبرې بالاخره یو بل سره پیوند شي. یعنی له یو بل پرته خبرې اترې نیمګړې دي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد تیره یک شنبه کابل ته راغلی او له څو سیاستوالو او افغان مشرانو سره د سولې په اړه باندې بحث کړی دی. په بغلان ولایت کې د طالبانو له یو زندان څخه د پولیسو د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې 34 خوشي شوي بندیان وایي د بند پر مهال شکنجه شوي او د طالبانو لخوا ورسره ناوړه چلند شوی دی. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په یوې خبر پاڼه کې ویلي دا 34 کسان چې وړ مشپه د مرکزي بغلان په ولسوالۍ کې د طالبانو له یو زندان څخه ژغورل شوي وو د سېشمې په ماښام کورنۍ ته وسپارل شول. نوید احمدي چې یو غیر نظامي دی د سېشمبې په ورځ وویل له دوستانو سره له کابله تخار ته روان وو چې د بغلان د لارې په اوږدو کې د طالبانو لخوا وتښتول شو. نوموړي د طالبانو په زندان کې د وضعیت په اړه وویل
ما متاسفانه د یو وخت گرفتار نمودم.
دی وایي کله چې موږ ونیولو ډېره شکنجه کولو آن موږ لمانځه ته هم نه پرېښودو. همدا چې ویل به مو د لمانځه وخت دی دوی به ویل تاسو مسلمانان نه یې، کافر یې. په هېڅ وجه یې ډوډۍ نه راکوله. په یوه کوټه یې د شپې لخوا لسو کسانو ته یوه ډوډۍ راکوله. د کورنۍ چارو وزارت یو شمیر چارواکو د سېشمې په ماښام د مراسمو کې برخه درلوده د طالبانو له زندان څخه ژغورل شویو کسانو سره نقدي مرسته وکړه. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي په تیرو دریو میاشتو کې د طالبانو پر زندانونو پراخ عملیات کړي چې په پایله کې 400 زندانیان چې طالبانو سره بندیان او خوشي کړي دي. طالبانو په بغلان کې د زندانیانو د خوشي کېدو په اړه باندې څه نه دي ویلي، خو مخکې له دې په خپلو بیانونو کې ټینګار کړی چې دوی له بندیانو سره ښه چلند کوي. دوی ویلي چې د روژې په مناسبت یې ګڼ بندیان خوشي کړي دي. بریتانوي پولیسو د سیشن بی پورس په لندن کې د پاکستان یو پیژندل شوی سیاستوال ونیو. د بریتانیا د میټروپولیټن پولیسو د یوې خبرپاڼې له مخې الطاف حسین یې د بریتانیا او پاکستان د ګډو څېړنو په ترڅ کې نیولی. نوموړی د کراچۍ په ښار کې د تاوتریخوالي په خپرولو تورن دی. الطاف حسین چې شاوخوا 60 کاله عمر لري، سره له دې چې په تبعید کې اوسیږي، د پاکستان د کراچۍ په ښار او سند ایالت کې پراخ نفوذ لري. د پاکستان صدر اعظم عمران خان چې تېر کال واک ته ورسېد ویلي هغه پاکستاني سیاستوال به په امن کې نه وي چې په علی فساد کې لاس لري او یا حساسو مسئلو ته لمن وهي. په دې موده کې پر یو شمېر نورو سیاستوالو سربیره د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف او د پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري هم نیول شوی. او روسیه وایي پلان لري د روان کال په جولای کې ترکیه ته د S-400 په نوم د توغندیو دفاعي سیستم وسپاري. د کرملین د بهرنیو چارو سلاکار یوری اوشاکوف پرون په موسکو کې خبرلانو ته وویل د روسیې او ترکیې ترمنځ توافق شوی او د مهالویش سره سم به پرې عمل وشي. د دې روسي چارواکي په وینا د موسکو او انقرې په اړیکو هیڅ ستونزه نشته. تر دې مخکې واشنګټن انقرې ته د جولای تر 1 وخت ټاکلی و چې له روسیې څخه د توغندیو د دفاعي سیستم پیرودل ودروي، کنه د F-15 امریکایي الوتکو قرارداد به له لاسه ورکړي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستل شي. وړاندې په پروګرام کې اوري چې د افغانستان حکومت وایي د پاکستان د اداري پالیسیو بدلون کړی او دوی د سولې په برخه کې د اسلام آباد د ژمنو د عملي کېدو تمه لري.
پاکستانی ها علاقه نشان دادن برای از اینکه در افغانستان صلح بیاید. البته گام عملی از سوی پاکستان ما در این راستا ندیدیم.
د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد پرون په بلخ کې له عطا محمد نور او محمد محقق سره لیدلی دي. محقق وویل
همه جهت هایی که در منطقه و جهان موثر است به این پروسه صلح و مذاکرات یعنی پایشان دخیل شود.
د سولې د ولسی حرکت د مشر اقبال خیبر خبری هم در تخبرو.
نور باید حرکت پراخ کو، غټی کو، لوی کو، ډیر زیات کسان باید را شامل کو.
او د بریتانیا پولیسو د پاکستان د متحده قومي خوځښت د ګوند رئیس الطاف حسین چې لکلون رئیس په لندن کې اوسی پرون نیولی دی. ګڼو پاکستانیانو د هغه د نیول کېدو په اړه باندې غبرګون ښودلی، چا دغه کار خوښ کړی او چا هم منفي غبرګون ښودلی او ویلي دي چې په ضد به مظاهرې وکړي.
بھرپور مذمت کرتا ہوں ہم جو کارکن ہیں اپوزیشن جو ہے.
دے مسلم لیگ یو خړې رانا ارشد وای مخ د دغه نیول کېدو غندنه کوو. بیا مو هم سهار په خیر راځو لومړی مطلب ته. افغان حکومت وایي د پاکستان د ادارې پالیسیو بدلون کړی او کابل تمه لري چې اسلام آباد خپلې ژمنې عملي کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ازادي راډیو ته وویل د پاکستان ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر پر مهال به له هغې هیواده د ژمنو د عملي کولو په برخه کې جدي غوښتنه وشي. ټاکل شوی ولسمشر اشرف غنی دوه اونۍ وروسته پاکستان ته ولاړ سي او هلته له لوړپوړو پاکستاني چارواکو سره وګوري. د افغان حکومت یو پلاوی د دوشنبې په ورځ په پاکستان کې و او د هغې هیواد له چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د عمل د پلان دویمه غونډه ترسره کړه. تفصیل د اجملاند په راپور کې.
د تشریفاتي بحثونو وخت تیر شوی او همکاري باید عملی بڼه ولري. دا هغه څه دي چې افغان حکومت له پاکستان څخه غواړي، ځکه خو افغان چارواکي وایي پاکستان ته د ولسمشر غنی راتلونکی سفر به تشریفاتي نه وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدی د سیشنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل اسلام آباد ته ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر پر مهال به د عملي همکاري غوښتنه وشي. ښاغلی احمدی وایي موږ له دې وروسته د تشریفاتي مسلو په اړه فکر نه کوو. پاکستانیان باید عمل وکړي. موږ په غونډو کې هم له هغوی غوښتي، ژمنه یې کړې چې عمل به کوي خو تر اوسه یې پر ژمنو عمل نه دی کړی. موږ هیله مند یو چې پاکستان به د یو ګاونډي او مسؤل دولت په توګه بالاخره پر خپلو ژمنو ودرېږي او موږ دا تمه لرو. د ولسمشر راتلونکي سفر په هیڅ ډول تشریفاتي نه دی او یو کاري سفر دی او داسې یو سفر دی چې پکې موږ له پاکستان څخه پر کړو ژمنو د عمل غوښتنه کوو. ټاکل شوی افغان ولسمشر د جون د میاشتې په 28مه نیټه پاکستان ته ورشي او د دې هیواد له لوړ پوړو چارواکو سره وګوري. پاکستان تر دې مخکې د افغانستان د سولې په برخه کې د خپلو ژمنو د نه پوره کولو له کبله له انتقادونو سره مخ شوی. د ترهګرۍ پر ضد صادقانه مبارزه، د تاوتریخوالي کمول او د بین الافغاني خبرو په پیلولو کې همکاري هغه څه دي چې د افغان چارواکو په وینا پاکستان پکې د همکارۍ ژمنې کړې خو پرې درېدلی نه دی. اوس د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي د پاکستان نوې ادارې د عملي همکارۍ ژمنه ورکړې. خغل احمدی وایي د پاکستانیانو پالیسي بدلی شوي. تاسو د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د څرګندونو شاهد یې چې په وار واري ویلي افغانستان سره په سوله کې مرسته کوي. موږ هیله من یو چې پاکستانیان به داسې رښتیا هم عملي ګامونه واخلي. دوی علاقه ښودلې چې افغانستان کې سوله غواړي. البته د پاکستان عملي ګامونه مونږ نه دي لیدلي او دا ځلې هم ژمنه کړې. د دوشنبه په ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د سیاسي مرستیال ادریس زمان په مشرۍ یو هیئت اسلام آباد ته تللی و او هلته د خپل پاکستاني سیال سهیل محمود سره وکتل. دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو ویلي د کابل او اسلام آباد د اړیکو ښه کیدل او د سولې بهیر د زمان او محمود ترمنځ د بحث مهم مسایل وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدی هم د سه شنبه په شپه ازادي راډیو ته وویل پاکستان ته د ادریس زمان په سفر کې په 50 کمیټو کې د همکاریو په اړه چې کار پرې شوی و بحث وشو. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د عمل د پلان لمخې د 50 کمیټو د تیر کال په جولای میاشت کې غونډه کړې وه. لا غیر وروسته د دواړو هیوادونو چارواکو د اوږدې مودې لپاره خپلو کې نه و لیدلی. خو دوه اونۍ مخکې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سعودي عربستان په مکې مکرمې ښار کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره وکتل او په همدې لیدنه کې د عمران خان لخوا اسلام آباد ته د سفر بلنه ومنله. محمد اشرف غنی د افغان ولسمشر په توګه د کار د پیلولو راهیسې یو ځل پاکستان ته سفر کړی. په دې موده کې کابل ته د پاکستان د رهبرانو تګ راتګ هم کم شوی وو. ښاغلي غنی د کوچني اختر په لومړي ورځ وویل د کابل او اسلام آباد ترمنځ یوه نوې تاریخي پاڼه پرانیزي او په عین حال کې به له پاکستاني مشرانو سره په جدیت د سولې موضوع تعقیب کړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان لپاره د امریکا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد پرون بلخ ولایت تللی او هلته د افغانستان د اسلامي وحدت د خلکو د ګوند له مشر محمد محقق همدارنګه د اجرا د جمعیت اسلامي د ګوند له اجرایه رئیس عطا محمد نور سره جلالیدنی کړی دی. له دغه سیاستوالو سره د خلیلزاد د خبرو اجنډا د افغانستان سوله او پخلاینه و. د امریکا دغه خاص استازه یک شنبه کابل ته رسیدلې او تر دې دمه لزینو افغان مشرانو او سیاستوالو سره د سولې او پخلاینې په باب خبرې کړې دي. مجیب الرحمن حبیبزی په دې اړه باندې له بلخ یو رپورټ را لېږله.
د افغانستان د سولې پروسې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سه شنبې په ورځ بلخ ته د خپل سفر په ترڅ کې له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو د پیل په څرنګوالي له افغان سیاستوالو سره غږېدلی دی. ښاغلي زلمی خلیلزاد بلخ ته په دې سفر کې د جمعیت ګوند له اجرایه مشر عطا محمد نور او د افغانستان د خلکو د یووالي ګوند له مشر محمد محقق سره په مشترک ډول څو ساعته ناسته ترسره کړې. محمد محقق د سه شنبه په ماښام ازادي راډیو سره په یو مرکه کې وویل چې دواړو لورو د افغانستان د سولې په باب د بین الافغاني خبرو د پیل په څرنګوالي د افغان سولې په باب د نړیوال اجماع په رامنځته کېدو او په هیواد کې د جمهوري ریاست د ټاکنو په ترسره کېدو خبرې وکړې. ښاغلي محقق ازادي راډیو سره په خبرو کې تمه وښوده چې ډېر ژر به په دوحه کې د بین الافغاني خبرو بهیر پیل شي او طالبان باید د هیواد د سیاسي وضعیت په درک کولو سره د سولې داراس خبرو ته غاړه کېږدي. محمد محقق وویل په افغانستان کې د سولې لپاره د نړیوال ټولنې مرسته اړینه ده او په دغه هیواد کې د تروریستي اعمالو ختمېدل په دې معنا دي چې په نړۍ کې نور هیوادونو ته له دې ځایه د بشري ضد جنایاتو متوجه ګواښ هم ختم شي.
ولو کسانی یا کشورهایی در منطقه و جهان با هم مناسبات خوبی
کس هم کوم کسان او یا هیوادونه د سیمې په کچا یا هم د نړۍ په کچا په خپلو کې ښه مناسبات نه لري، خو د افغانستان په قضیه کې چې دا په ټوله نړۍ پورې تړلې موضوع ده او د بشریت افراطیت او توریزم په اړه ستونزې موجود دي. ټول باید لا سره یو کړی تر څو دلته په افغانستان کې سوله تامین شي. د بلخ د پخوانی ولی او د جمعیت ګوند اجرایه رئیس عطا محمد نور مطبوعاتي دفتر هم ازادي راډیو ته په واسطوي پیغام کې ویلي له خلیلزاد سره د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د روانو خبرو د څرنګوالي سربیره د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو په باب هم بحث شوی. ښاغلی نور هیله ښوولې چې د سولې د بین الافغاني خبرو بهیر تر ولسمشریزو ټاکنو مخکې بشپړ شي. د بلخ ولایتي شورا مشر افضل حدید هم چې تېره ورځ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي سره کتلي وایي چې زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې په باب د آلمان هیواد وروستۍ هلې ځلې وستایلې. آلمان دوه اونۍ د مخه اعلان وکړ چې چمتو دی د افغانستان د سولې په تړاو د ښکېلو خواوو ترمنځ د بین الافغاني خبرو کوربتوب وکړي. وسلوالو طالبانو د آلمان دا هڅه ستایلې خو په اړه یې مشخص دریز نه دی ښوولی. زلمی خلیلزاد په خپل ټویټر پاڼه باندې په وروستي ټویټ کې لیکلي چې د امریکا پالیسي دا ده چې د سولې په باب په بین الافغاني خبرو کې ښځو ته د مذاکره کوونکو په توګه ونډه ورکړل شي، خو هغه بلخ ته د خپل سفر په اړه څه نه دی ویلي. مجیب حبیب زی، ازادي راډیو، مزار شریف.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
یو شمیر حقوق پوهان وایي عدلي او قضایي بنسټونه دي پر حکومت د ادعاو په برخه کې عدالت په پام کې وساتي او قانوني برخورد وکړي. لدی ډلی پواند ودیر صافی او ډاکټر کبیر رنجبر ازادي رادیو ته ویل کده غو مسائل په جدي ډولونه چړل شي په ټولنی با منفي اغیز وکړي. په دا په داسال کې د چي عدلي او قضایي بنسټونه پر حکومت د بیلابیلو شویو ادعاو له جملې اوس یوازې د ولسمشر د پخوانی صلاحکار حبیب احمدزی ادعا چړي. فیروزی عزیزی په دې اړه رپورت جوړ کړی.
یو شمیر افغان حقوق پوهان وایي پر حکومت د لګول شویو تورونو د څېړلو په برخه کې د دوه ګونی چلند نه کیږي. افغان حقوق پوه کبیر رنجبر د سه‌شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې د ځینو سیاسونو له لوري په بیلابیلو برخو کې شوې ادعاوې باید په جدي ډول وڅېړل شي.
ظلم دی په دولت باندې، ظلم دی په خلکو باندې، چې کوم څوک په دغه لوی کچې باندې ادعاګانې کوي او تورونه لګوي، حتی وکیل دی او ولسی جرګې د پارلمان پر جمهور باندې د خیانت تور لګوي، یا د همکاري د پایش سره یا نور موضوعات چې دي، دا باید حتما سل په سلو کې باید وڅېړل شي او که افترا ثابت شي دغه خلکو ته باید حتما جزا ورکړ شي.
په ورته وخت کې بل حقوق پوه ودیر صفای بیا وایي عدلي او قضایي بنسټونه دي نه یوازې د حبیب الله احمدزی بلکې د ټولو سیاسونو اداګانې د دې لپاره جدي ونیسي چې په ټولنه کې نور خلک هم اغیزمنوي.
دا مسایل ټول افغاني ټولنه زیانمنوي او د خلکو له لوري په ټولنه کې سخت اخبارګونونه راپاروي.
دا خبرې داسې مهال مطرح کیږي چې د ولسمشر د امنیتي چارو پخوانی صلاحکار حبیب الله احمدزی له خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې په ار کې فحشا او له ښځو جنسي ګټه اخیستنه روانه ده. تر دې وړاندې د ځینو نورو تیرو او کړیو لخوا هم په ځینو مواردو کې پر ارک یو شمیر دولتي چارواکو د فساد تورونه لګول شوی دي. دوه کاله وړاندې په غبرګولي میاشت کې د ولسی جرګې پخواني غړي ظاهر قدیم هم حکومت د داعش ډلې پر پلوۍ تورن کړی وو او ویلي وو چې په حکومت کې دننه یو شمیر کړی له داعش نه ملاتړ کوي. همدارنګه ولسمشیزو انتخاباتو ته نومان محمد حکیم تورسن بیا د همدې کال د جوزا په ومه لومړی میرمن رولا غنی تورن کړ چې په ارک کې دننه د عیسویت د دین تبلیغ کوي. خود ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی وایي چې پر حکومت پخوانی ادعا ځکه جدي نه دي نیول شوی چې د سیاسي رقابت لمخې شوی، خو د حبیب الله احمدزی ادعا له هغه سره متفاوته ده.
ضعیف است دولت نتوانست
دا چې دولت کمزور یا ناتوانه دی هغه خو سیاسي داوی دي. نور خلک او رسنۍ هم انتقادونه کوي خو ترې شکایتونه نشو کړای.
په ورته وخت کې د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي چې حبیب الله احمدزی ته دوه ځلې جلبونه استولي چې د خپل اداو په اړه اسناد او شواهد وړاندې کړي، خو هغه څارنوالۍ ته نه دی حاضر شوی. حبیب الله احمدزی په دې تړاو تر اوسه څه نه دی ویلي، خو هغه ته نږدې کسانو ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی احمدزی به په دې اړه سبا خپل دریځ څرګند کړي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
ازادي راډیو ته غوښتست. پرون د افغانستان کرکټ بورډ په دغه اداره کې ځینې مهم بدلونونه راوستي دي. د دغه ادارې مشر عزیز الله فضلی پرون د دغو بدلونونو اعلان وکړ، خو تر هغه مخکې به د افغانستان په اړه باندې د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر واورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې ده. افغان ځواکونو په بغلان کې د طالبانو تر واک لاندې سیمه کې 40 تنه له زندانه آزاد کړي دي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت د سیشن بې پروسویل چې ولس ملکیان او د امنیتي او دفاعي ځواکونو ولس غړي د عملیاتو پر مهال له زندانه خوشې کړل. ورځپاڼې د ملګرو ملتونو د تېرې میاشتې اعلان ته اشاره کړې ده چې پکې راغلي وو چې له هغو افغانانو سره بد چلند کېږي چې د طالبانو په بند کې شپې ورځې سبا کوي. د ورځپاڼې په باور ملګرو ملتو د هغو 350 کسانو له ډلې له 1400 سره خبرې کړې دي چې د اپریل په میاشت کې په روزګان کې د طالبانو له بنده خوشي شوي وو. تر دې وروسته د ملګرو ملتو په راپور کې څرګنده شوه چې طالبان له زندانیانو سره ناوړه چلند کوي. تر اتیا ډېر کسان نږدې اونۍ مخکې د فاریاب په قیصار ولسوالۍ کې د طالبانو له زندانه خوشي شول. د دې زندانیانو له ډلې یو هم نورالدین نومېده چې ازادي راډیو ته یې وویل طالبانو شکنجه کړی دی. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر جان باس د افغان ځواکونو د هلې ځلې ستایلې دي چې په وروستیو کې د طالبانو څو زندانونه مات کړي او خلک یې ترې آزاد کړي دي. جان باس د سیشن بی پروس په ټویټر کې ولیکل چې طالبانو دا بندیان نه دي خوشي کړي، افغان ځواکونو له بند خلاص کړي دي. شاخلی باس په یو بل ټویټ کې د اختر په مناسبت د افغان حکومت له لوري د یو شمیر طالبانو د خوشی کېدو په اړه څرګنده کړې ده چې د یوې سیاسي حل لارې لپاره د افغانستان د حکومت د دې هڅې هرکلی کوي. د سولې په تړاو د متحد ایالاتونو بلې ورځپاڼې نیویارک ټایمز د سولې د ولسي حرکت د نویو هڅو په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دغه حرکت شاوخوا 1.5 غړیو د می په 1.5 د هلمند له مرکز لشکرګاه څخه د طالبانو تر واک لاندې سیمو ته سفر پیل کړ. د نیویارک ټایمز دا مقاله د فهیم عابد په نوم یو تن لیکلې ده. په دې مقاله کې وړاندې راغلي دي چې د سولې د ولسي حرکت غړیو ته طالبانو شین چای ورکړ، ګرد ډوډۍ ورته کېښودلې او دوی ته دا دشمن یو مخ د ځانونو په څیر ښکاره شو چې په سختو له خطره ډکو لارو یې د سولې لپاره مزل کړی وو او طالبان هم د دوی په څیر سولې ته تشي وو. لیکوال څرګندوي چې د سولې د ولسي حرکت د غوغړیو په ورته وخت کې د طالبانو او افغان حکومت د مشانو ترمنځ دا ورتهوالی ولید چې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره جوړجاړی نه کوي. ورځپاڼې د سولې د ولسي حرکت د مشر اقبال خیبر دا خبره راخیستې ده چې د طالبانو مشانو موږ ته وویل چې موږ به خپل خلک سولې ته وهڅوو، خو مشان مو تر هغو دا خبرې نه مني چې د دوی د غوښتنو ضمانت نه وي شوی. خیبر زیاتوي چې د طالبانو مشان یو مخ د حکومت د مشانو په څیر دي چې پر جګړې ټینګار کوي. په مقاله کې بیا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد خبرې راغلي دي چې وروسته تر دې چې شپش پړاوی له طالبانو سره خبرې وکړي څرګنده یې کړه چې دا خبرې کافي نه دي. بیا طالبانو د افغان مشانو له پلاوي سره په قطر کې لیدو ډډه وکړه او ویل چې دوی د حکومت استازي دي او دا حکومت قانوني نه دی. طالبانو د حکومت د استازو پر ځای له یو شمېر افغان سیاسي مشانو سره په ماسکو کې ولیدل، خو د دې پلاوی د اوربند خبره یې هم رد کړه.
اوس مو هم د کرکټ په اړه باندې راپور درته چمتو کړی دی. د افغانستان د کرکټ بورډ په دې اداره کې ځینې مهم بدلونونه راوستي دي. یو انګریز کرکټ روزونکی اندي مولی د چیف سلیکټر یا د غوره انتخاب کوونکي په توګه باندې ټاکلی دی. دی او ورسره افغان مجاهد زدران به د ملي ټیم لپاره لوبغاړي انتخابوي. له دې سره ځینې نور بدلونونه هم راځي. کرام الله اکرام ته غوږ شو.
د افغانستان کرکټ بورډ په دې اداره کې ځینې مهم تغیرات راوستي دي. د بورډ عمومي رئیس عزیز الله فضلی وای د 2019 کال تر نړیوال جام وروسته به په ملي لوبډله کې هم بدلونونه راولي. خاغلی فضلی نن سه شنبه په یو خبری کانفرنس کې وویل چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د فرمان لمخې د افغانستان د خارج جوړولو وزیر احمد جواد پایکار په ولسی چارو کې د ولسمشر صلاحکار ضیاء الحق امرخیل د مشرانو جرګې غړي ګلالی نور ساپی او په اسلام آباد کې افغان سفیر شکر الله عاطف مشال د کرکټ بورډ نوی غړی ټاکل شوی دی. خاغلی فضلی همداراز اعلان وکړ چې د غوراوی کمیټې لپاره انګریز کرکټ روزونکي انډی مولز او پخوانی افغان کرکټر مجاهد زدران د مشرانو په توګه ټاکلی دي.
دغه دوه کسه به اوس د افغانستان سلیکشن کمیټې د پدې کې چیف سلیکټر نسته، نو دوی به صرف د افغانستان د ملي لوبډلې او د الف لوبډلې انتخاب کوي، او لاندې سلیکشن چې دی زموږ جونیئر سلیکشن چې هغه به دولت خان احمدزی وي چې دوی به د ټولو زونونو په سطح باندې هم یو یو چیف سلیکټر ټاکي چې هغه د زموږ د ټولو کورنۍ کرکټ سلیکشن به دوی کوي انتخاب، خو د ملي لوبډلې او د الف لوبډلې انتخاب چې دی هغه به انډیمول او سره
د کرکټ بورډ رئیس وویل زکی انډی مولز پر دغه دنده وګماره چې بهرنی دی او په بې پرې ډول به پیاوړي لوبغاړي د افغانستان د کرکټ ملي او الف لوبډلې ته وټاکي. انډی مولز د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ځوانانو لوبډلې روزونکي او د ملي لوبډلې سرپرست روزونکي پاتې شوی دی. د کرکټ بورډ مسؤلین همدا شان وایي چې د نړیوال جام له سیالۍ وروسته به په لوبډله کې هم پراخه تغیرات رامنځته شي. د افغانستان د کرکټ د غوراوي کمیټې پخوانی غړي دولت احمدزی په دې خبري کانفرنس کې وویل چې د نړیوال جام لپاره د افغان لوبډلې تیاری کمزوري وي. نوموړي وویل چې افغان لوبډله لا هم د توپ وهنې، توپ ټولونې او یو شمېر نورو برخو کې جدي ستونزې لري او نشي کولای د لوبې پر مهال د مینوالو هیلې پوره کړي. دا تغیرات په داسې حال کې راغلي چې افغانستان دا مهال د 2019 نړیوال جام په سیالیو کې لوبېږي. افغان لوبډلې تر دې دمه درې سیالۍ کړي او درې واړه یې بایللې دي، خو اوس پوښتنه دا ده چې رامنځته شوي بدلونونه به د افغان کرکټ په راتلونکي څومره مثبت تاثیرات و.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
بریتانوي پولیسو د سېشنبې په ورځ په لندن کې د پاکستان یو پیژندل شوی سیاستوال الطاف حسین نیولی. د بریتانیا د میټروپالیټن پولیسو د یوې خبرپاڼې له مخې الطاف حسین د بریتانیا او پاکستان د ګډو څېړنو په ترڅ کې نیول شوی. نوموړی د کراچۍ په ښار کې د تاوتریخوالي په خپرولو تورن دی. د ام کیو ام متحده قومي موومنټ یا خوځښت د ګوند جلاوطن رئیس الطاف حسین سره له دې چې په طبیعت کې اوسیږي د سند په ایالت کې د اغېز لرونکو شخصیتونو څخه ګڼل کیږي. اجمل انداو په دې اړه نور تفصیل.
د پاکستان یو بحث پارونکې سیاستوال بلاخره ونیول شو، خو په خپل هیواد کې نه بلکې په برتانیا کې. پر الطاف حسین په پاکستان کې د توندو او پارونکو ویناو تور دی. د دې تورونو په اړه څېړنې د برتانیا او پاکستان لخوا په شریکه شوي او بلاخره د لندن پولیسو د سه شنبې په ورځ نوموړی په همدې ښار کې ونیو. الطاف حسین شاوخوا 60 کاله عمر لري سره له دې چې په تبعید کې اوسیږي د پاکستان د کراچۍ په خار او سند ایالت کې پراخ اغېز لري. د پاکستان د صدر اعظم وی سلاکار فردوس اشوک اوان د سې شنبې په ورځ ویل د پاکستان صدر اعظم ته مبارکي وایي ځکه د دې په وینا وتوانید چې قانون عملي کړي.
70 سال سے چند طاقتور شخصیت
د وی په تیرو او یا کلونو کې څو پیژندل شو سیاستوالو او ځواکمنو څیرو قانون برمته کړي. صدر اعظم عمران خان ته مبارکي وایم چې ډاډمنه کړه قانون به پر ټولو یو ډول عمل کیږي. هغه خلکو ته شمنه ورکړې و چې قانون به د خلکو سره متفاوت چلند ونه کړي، په کمزوري او زورور به قانون یو ډول عمل کیږي.
پاکستان می
په یو شمېر سیاسي ګوندونو د حکومت د یو مخالف سیاستوال الطاف حسین پر نیول کېدو غوسه شوي. یو له دوی رانا ارشد دی، نوموړی چې په لاهور کې د مسلم لیگ نواز د ګوند مشري کوي. د الطاف حسین له نیول کېدو وروسته د حکومت پر ضد د مظاهرو خبرداري ورکړي. دی وایي د ګوندونو د غړو او مخالفانو په استازولۍ زده نیول غندم، موږ به شریکې مظاهرې تنظیم کړو او له خلکو سره به خپل یووالی څرګند کړو. کراچۍ چیرې چې الطاف حسین پراخ نفوذ لري د پاکستان یو له بډایو ښارونو څخه ګڼل کیږي. د الطاف حسین سره تړلی قومي متحده تحریک ګوند په دې ښار کې پیاوړی او له اتیایمې لسیزې د کراچۍ د مافیا په سترګه ورته کتل کیږي. الطاف حسین قوي شبکې لري چې په وسیله یې کراچۍ اداره کوي او ان په تیرو 10 کلونو کې چې په برتانیا کې و پر دې ښار خپل اغېز ساتلی و. الطاف حسین د پارونکو ویناو په تور لنیول کېدو مخکې پر دله لګېدلې تورونه رد کړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان چې تیر کال واک ته ورسید ویلي هغه پاکستانی سیاستوال به په امان کې نه وي چې په مالی فساد کې لاس ولري او یا حساسو مسلو ته لمن وهي. په دې موده کې پر یو شمېر نورو سیاستوالو سربیره د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف او د دې هیواد پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري هم نیول شوي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
اتل په نوم یو اوریدونکي لزابل لیکلي طالبان دي د افغان حکومت په څیر سولې ته خپل ژمنتیا وښي او خپل هغه سخت دریس کې چې د سولو مخه نیسي نرمښت راولي. قاسم زواک لیلمند لیکلي ملکیان د بارانیو په وای بریدونه کې وژل کیږي او وسلوال طالبان هم د ملکیانو په کورونو کې د سنگرونو په نیولو سره غوي وژني. کریم شیدا د غزنی له مقرر لیکلي د سولې له ولسی حرکت ملاتړ د هر افغان ملي وجیبه ده، ځکه د خبره د حرکت رښتینی او د سولې ارادي واقعي تمثیلونکی ده. زلاندم د غزنی له مقرر لیکلي افغان حکومت باید په پټو سترګو باور ونه کړي، ځکه پاکستان دوه څیرې لرونکی هیواد ده. جعفری پونم یو اوریدونکو لیکلي د اشرف غنی سفر پاکستان ته ګټه نه لري. تازه خان سمسور بیا په ننګرهار کې له بیکارۍ شکایت کړی دی. لیکلي په ننګرهار کې د بیکارۍ کچه زیاته شوې او د ولایت والی باید ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي. وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې دی. ورزو لنډو خبرونو ته د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون بلخ ته سفر وکړ. هلته د جمعیت اسلامي د اجرایه رئیس عطا محمد نور او د وحدت اسلامي د خلکو له رئیس محمد محقق سره د افغانستان د سولې او پخلاینې په پروسه باندې بحث کړی. ښاغلي محقق له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د او خلیلزاد د سولې په روانو چارو باندې بحث کړی او همدارنګه د سیمه ایزو هیوادونو همکاري غوښتي. د ایران د اټومي انرژي سازمان وایي د افغانستان د اټومي انرژي له کمیسیون سره د همکارۍ یو موافقه لیک لاسلیک کړی دی. په بغلان ولایت کې د طالبانو له زندانه خوشی شوي 34 بندیان وایي د بند پر مهال شکنجه شوي او طالبانو له خوا ورسره ناوړه چلند شوی. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. برتانوی پولیسو د سیشمی پرس په لندن کې د پاکستان یو پیژندل شوی سیاستوال د ام کیو ام متحده قومي موومنت رئیس الطاف حسین نیولای دی. روسیا وایي پلان لري د روان کال په جولای کې ترکیه ته د اسلور سوا په نوم د توغندیو دفاعي سیستم وپلوري. او یو لبنانی چارواکی چې امریکا ته د جاسوسۍ په تور ایران کې نیول شوی و تر خوشي کېدو وروسته خپل هیواد ته رسیدلی دی. مننه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولې او لنډ خبرونه مو واوریدل. د دوه خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼې azadiradio.com او فیسبوک پاڼې facebook.com/azadiradio کې پروت دی. اوس هم ورزو د پروګرام دویمې نیمایي ته. لومړی راپور مو د سولې د ولسی حرکت دی. د سولې د ولسی حرکت مشر اقبال خیبر وایي د زرګونو کسانو غونډه به وروبولي. له ښاغلي خیبر سره د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی په هلمند کې مرکه کړې ده او لومړی ترې پوښتلی دي چې له خلکو سره لیدنې کتنې د څه لپاره دي او غونډه څنګه وربولي.
نور حرکت هغه درې لوري چې لیدل هغه ولیدل او نور باید حرکت پراخ کو، غټې کو، لوی کو، ډېر زیات کسان باید را شامل کو. نو نن یوازې د هلمند مشران مو راغوښتي دي چې دوی سره سلا مشورې کو او د دوی د سلا مشورو مطابق به مخته چې بیا دوی څه راته وایي د هغه مطابق به مخته ولاړ شو.
د استاد خبر ملمی چې تاسو نور ولایتونو کې هم دا جلسې کوي، دا افغانستان په سطح باندې د خلکو سره مشورې او خبرې کوي، صحیح دی؟
موږ یو بل پړاو ته په طبیعي ډول داخل سو. اوس علاقه د خلکو ډېره زیاته سوې ده. د دنن غونډه چې موږ یوازې مشران راغوښتي وو، د ګوتو په شمار مشران مو راغوښتي وو، خو په خپل سري ډول ادي درې چنده زیات خلک خپل راغلي ده. په دې معنی چې خلک علاقه لري چې حرکت سره یو ځای سي، یو ځای پاتې سي. نو موږ هم همداسې هڅه کوو چې په ټولو ولایتو کې حلقې لوی کو، کمیټې لوی کو، کړۍ لوی کو او ډېر کسان پکې په ځای کو.
کتر دې شاخصي خبرو تیر سو، عمومي مقولو جملو تیر سو، ستا خپل ذهن څه وایي؟ سوله به راځي، سوله به کېږي؟
خامخا هیڅ شی ناشونی نه دی. ډېرې سختې جګړې پای ته رسېدلې او سوله سوې ده. زموږ جګړه خو لا دومره ډېره سخته هم نه ده. زه باور لرم، زه په یو شي باور لرم، نه په نړیواله ټولنه باور لرم، نه په پاکستان، نه په نورو لورو، خو په دې باور لرم چې که خلک صادقانه را ولاړ سوله، فقط لس ورځې مبارزه یې وکړله، نور موږ وګټله.
اخری میں غړم غشتنه مرا واخم غشتنه مصد اساس
غشتنه مخلق تراجیده ارزای چی دی هلته دی حلقه جوړه کی هلته دی کمیټه جوړه کی مش سره د ارتباط ونیسی چې ور سره په ارتباط سو او بل اخره یو ورس د وطن مالکیت اعلان کو او هر څه افغانان خپل وکي.
جنگ دولک
سوله او ملی یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو ته غوږیست. اوس هم کندهار ته ورزو. د کندهار ولایتي چارواکي وایي خاکریز ولسوالۍ له معاصرې خلاصه کړې ده. د چارواکو په خبره یادې ولسوالۍ ته غځېدلې لار تازه له وسلوالو پاکه شوې او اوس هلته تصفیوي عملیات روان دي. صادق رښتینی خاکریز ولسوالۍ ته تللی هلته یې له خلکو سره هم خبرې کړې دي او دا راپور یې رالېږلی.
مش په کندهار ښار کې د هوایي لیواز څخه د کندهار شمال 45 کیلومتري کې پرتې ناامنی ولسوالۍ خاکریز ته چې لوی لارې له دوه کلن ځنډ وروسته تازه د پوځي عملیات پر مهال پرانیستل شوې سفر کوو. د دغې ناامنی غرنۍ ولسوالۍ د لارې له خلاصون وروسته اوس د چارواکو په خبره افغان ګډ ځواکونه په دغه ولسوالۍ کې شانیز عملیات ترسره کوي او د امنیتي پوستو له جوړېدو وروسته بې ځای سوي کورنۍ خپلو مینو ته ستنوي او د شي حکومتولۍ پلانونه عملي کوي. د کندهار والي حیات الله حیات وایي د خاکریز په ترسره سوو عملیاتو کې ولسوالۍ د طالبانو له محاصرې څخه ایستلې.
د دې عملیاتو عمده موخه دا وه تر څو د خاکریز ولسوالۍ ته د ځمکې د لارې نه د سړک خلاص شي کوم چې د ملکي کسانو په مخ باندې تړل شوی وو. بله موخه یې دا وه چې متاسفانه طالبانو د دې ځای نه د 400 شاوخوا کورنۍ بې ځایه کړې وې په زور باندې او غوښتل یې چې په ولسوالۍ باندې جنګ وکړي. هغه بې ځایه شوي کسان چې 250 شاوخوا یې کندهار ښار ته راغلي او چې دلته بې ځایه شوي هغه درګرد راځي او خپلو کورونو کې ځای په ځای کې دریمه موخه د دې عملیاتو دا وه تر څو وکولای شو د خاکریز ولسوالۍ ته چې دا یو مهمه او ستراتیژیکه ولسوالۍ ده په دې کې پرمختیایي د معارف او په نورو برخو کې د ولسونو لپاره کار وکړو.
د خاکریز ولسوالۍ بازار خالي دی. دوکانونه تړلي او یوازې د امنیتي ځواکونو ټانګونه لیدل کیږي. خلګوایي وسوالو طالبانو دی ولسوالۍ ته ټولي غزيدلې لاري لتیرو دوو کلن رئیس د خلکو پر مختللې به چې د خوراکي توکو د کمښت لامل سلګونه کورنۍ نور سیمه ته کډوالیس به. یو شمیر نوري کورنۍ چې دوه کاله په کلابندۍ او قحطۍ کې تیر کړي وایي چې د خوراک لپاره د وریجو او وچ ډوډۍ پرته بل څه نلرل.
کورونو بار در بازار سره وګړ په دغه دشتو کې پراته یې موږ امنیت وړو نور ټول سره ورور ولا په مثلا دغه کې یو پارسال ور پیدا کړی.
مشخ شانه وریدی د کوروس سی بران وریدی اندار وریدی باغچه موجس ولې خونی مګر د وس خالی پراته دي. نور شانه وریدی د شزو کالی لا سره شین
حکمت تقریز لسانی څنګه د وکال کی چې مردل تناس دار باندې وجه تجو داس وچ چې ته تکلیف یې موږ وس ولاک په کور شیل لا فختای کبه شي خو دی وریجه یا وټ یولي پته ولا فختای.
خلک وای د ولسوالی ټول دولتي خدمتونه فلسفي او ارتیاده چې دولت په بیړنی ډول روغتیاي مرکزونه او شونځي بیا فعاله ولسوالیت غزیدل لار هم په پخه او اساسي ډول ورغوي.
زمان صدر محمد خکر ولسوالی د شغه وسیدونکو په دغه یو څور د مسکی تر دغه په دغه روجي مرکز مازی غزاس الله چې ماس زمال د زوی لاس وځ داش داش کټ داش جو شي خور دي پر کوم خوای بوزر چیره بوزر په چا چا ورول شي په خانه نس کلینیک نسته بل دګی تر رسیدګی نسته. نو که دولت مسر د دا ولس سره کوي یا ولس غالي لا د خلاص کی لا د سمه کی چې زمر مریض دی دا ورته چی زمر یو کار وسی زمر مکتب خلاصي زمر یو کلینیک خلاصي زمر د وزیر رسیدګی وک
ملي روح کې دی چې په کوم مشته ورځ شي مونږ د لوري نری به خپ په تکلیف او چرالل بم لاس پر اورو بم راولل بلار بنو خو دا کلینیک مو دی وراره ډاکټر ست دوا نه لرو مقصد هم بالانس نسته او مریض او شي چې وزای ورسو مټر او شي دا پرګه د کلینیک نسته ورس نو موږ د حکومت سره ویل کوم چې د دمبر جوړ کړي سړک ته جوړ کړي کلینیک ډاکټر ست دوا نسته.
په یني وخت کې د کندهار د امنیت امیر رحمت الله ترافی بیا د خاکریز لوسیدونکو غواړي چې د ولسوالۍ د امن لپاره خپل اولادونه د امنیتي ځواکونو په لیکو کې شامل او په دې توګه په دغه ولسوالۍ کې د وسلوالو د خوځښتونو په مخنیوي کې له امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي.
خپل اولادونه راکړي چې تر څو لاړه مشخص په چوکاټ کې ووسو او ستاسې خدمت وکولی شو. ستاسې هر سپین ږیری د هر یو ښه عزت درلودلی شي چې بیا درې ورځ په بدې نه چې بله ماسه سرباز عسکر نه شو ویل یا ده شو ویل بربه مکینان ستاسې بچیان بوي ستاسې ورېرونه بوي ستاسې اولادونه بوي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه خاکریز کې د افغان ځواکونو د عملیاتو په اړه تبصره نه ده کړې، خو امنیتي چارواکي وایي د خالد سرژنیو عملیاتو کې به د وسلوالو تر ځالو ځانونه رسوي او هغوی به ځپي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په خوست کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا د فرهنګي فعالیتونو د تنظیم چټکتیا او همغږۍ، همدارنګه په دې ولایت کې د افغانستان د خپلواکۍ د سلمې کالیزې د شاندار لمانځلو لپاره مخکې له مخکې یو شمېر هڅې پیل شوې دي. دا چې دغه هڅې څوک مخته وړي، نجیب الله الوخیلی په اړه تفصیلي راپور رالېږلی، ورپسې به د ازادي اورېدونکو اونیزه خپرونه هم خپره شي.
د سه شنبه پر ورځ د خوست مرکز او ولسوالۍ د فرهنګیانو په ګډون هغه غونډه چې د شهید احمد شاه پامه کتابتون کې جوړه شوې وه، په دې هم خبرې وشوې چې د خپلواکۍ د جشن په مناسبت خوست څخه خواوشا سل کاله وړاندې خپرېدونکي غازی جریدي د خپرېدو دویم پړاو پیل شي. په خوست کې د وی اکاډمیک مؤسسه استاد نجیب الله واسق ازادۍ راډیو ته وویل په دې فرهنګي ناسته کې د خوست شمول ادبي بهیر درامنځته کولو، د چنار د کلنۍ مشاعرې د جوړېدو او د غازی د تاریخي جریدې په بیا فریدوې بحثونه وکړل.
خوست شمول ادبي بهیر رامنځته کول، د چنار مشاعره چې باید په څه ډول ولمانځل شي، په دې موارد مشورې سره شریک شوې. په اطلاعات او کلتور ریاست کې د یو مشورتي بورډ جوړول وو چې په دې کې به د بیلابیلو مدني ټولنو، ادبي ټولنو او د پانتونونو استازي به دلته شتون لري او وخت نا وخت به دوی مشورتي غونډې کوي او اطلاعات او کلتور ریاست ته به دوی ته مشورې ورکوي.
په خوست کې د فرهنګیانو یو ټولې زریمه کده وچې د فرهنګي اداره د کلتوري چارو د تنظیم او مدیریت لازم ظرفیت نه لري. شاعر او لیکوال زاهد شانګر وایي په تیرو سنه څو اته کلونو کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست فعالیتونه محسوس او څرګند نه وو، خو اوس مهال یاده اداره په دې هڅه کې ده چې له فرهنګیانو، لیکوالو او شاعرانو سره خپل رابطه جوړه کړي. زاهد شانګر زیاتوي د خوستي فرهنګیانو یو بل وړاندیز د افغانستان د خپلواکۍ د جشن په ویاړ د غازی جریدې د دویم ځلې بهیر بیا پیلېدل دي چې هم تاریخي ارزښت لري او هم د خپلواکۍ د جشن سره رابطه شته.
په اوس وخت کې چې د استقلال د بیرته اخیستلو سلمه کلیزه لمانځل کیږي، د افغانستان جمهور رئیس لارښوونه ده چې په ټولو ولایتونو کې په شاندارو او پرتمینو مراسمو سره ولمانځل شي، نو دا خدای چې د دې ورځې په مناسبت چې سل کاله پر کېږي او هم د غزی مجلې سل کاله پر کېږي، نو کچېرې دا بیرته راژوندی شي، بیرته دویمه دوره پیل شي، نو دا به تلپاتې شي.
په دې ناسته کې د فرهنګیانو ټینګار په دې و چې د مرکز سربیره په ولسوالیو کې فرهنګي خوځښتونه په حرکت راشي. په سبری کې د فرهنګي بنسټغړی قسمت الله عاطف وایي
په یعقوبیو سبری ولسوالۍ کې د ځوان ادبي بهیر، کلیوال ادبیون او روان ادبي غورځنګ همداشان بېلابېل بهیرونه او غورځنګونه شتون لري، فعالیت کوي. چاهی ترسنگ کلنۍ مشاعرې نمداشه نور ادبی فعالیتونه ترسره کوي. نو موږ ته د نوی دری صحه وختنه ده چې د دې بهیرونو ملاتړ وکړي، مالی او ځنی امانی همکاري ورسره وکړي.
استاد حضرت الله ستومان بیا د ترزه عالیشیر ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هغه هم د دې لپاره چې په اطرافي سیمو کې علمي او فرهنګي خوځښتونه بیدار او چټک شي، له فرهنګي مشرانو غواړي چې ولسوالۍ ته سفرونه وکړي.
د دې لپاره چې په اطرافي سیمو کې خوځښتونه بیدار شي او په حرکت راشي، خدای دې چې د پخوا په څیر د مرکز نه فرهنګي سفرونه او فرهنګي ملګري، مشران ملګري چې کوم د لاړ شي ولسوالۍ ته، یو دوه درې ناستې ورسره وکړي او دوی ناستې دوی گزارشونه چې کوم دی په محلي رسنیو کې امکان په صورت کې په رسنیو کې خبرې کوي.
بل لور ته د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد هم وایي چې د یو ولایت شمول فرهنګي خوځښت، د خپلواکۍ د کلیزې په ویاړ د غازی د جریدې بیا پیلېدل او د یو فرهنګي بورډ جوړول په پام کې دي. د ویل هڅه کوي چې د فرهنګیانو ترمنځ اړیکې پیاوړي او په ټوله کې فرهنګي فعالیتونه چټک کړي.
ازادۍ په څپو کې پروګرام په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري.
آزادی او اوریدونکی. جوړونکی فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه او نیک هیلې ومني. تاسو د خوشیو په هیله د دیونی یو بل خبرونه چمتو سوي ده چې د دې په ګټه به سره وورو. لکه چې تاسو خبرې په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې، یعنی تقریبا په ټول افغانستان کې سخت سیلابونه رااله، بارانونه ووریدل، خلک یې وځپل، کورونه او کروندې خرابې سولې، ویجاړې سوې، او یا خلک د خپلو کورونو څخه وتلو ته اړ سول. نو دغه راز سړکونه او پلچکونه تخریب سر شي، دا ټول بیرته رغېدو او هم بې ځایه سوي کسان یا بې کوره سوي کسان بیړنیو مرستو ته ضرورت لري. په دې خپرونه کې غواړم د نورو ستونزو تر څنګ پر همدې مسلې لړتم سو، او د هغو کسانو چې په سیلابونو کې زیانمن سوي دي د دوی خبرې واورو، شکایتونه واورو، او بیا به د طبیعي پیښو سره د